السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم په دې خبرونه کې لمړی خبرونه واورئ. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د وروستي زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 1500 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسل پسرلي حکیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېرې شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 23000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډونی په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امینه محمد به په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د الیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون دریمه ورسته ورسته دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنځنبي پورس پرانستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په یو سلاوی او ورفو کې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته خېلي. وچو تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال د 2 سرتیرو د وژل کې 2 او د 3 نورو ټپ کې 2 خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پورز د کولو په سیمه کې شوې ده. تر 14 سو ساعت وروسته د بلوچستان بیلتون غختون کې وصله والی ډلې د پیخي مسؤلیت و مانه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیخي زیات شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولې ده چې پکې د قانونو او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید نجونې او مېرمنې حجاب مراعات کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یو کاپی د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړی ده، دا حکم په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی دی. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر 9 کلونو مشرانې نجونې او ټول مېرمنې باید حجاب مراعت کړي. ته پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژلو وروسته په ایران کې پراخ مظاهره وشوه چې په دې اعتراضونو کې مېرمنو ډېره برخه واخیسته. دا مظاهره د ایران د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو لمړی یو څو راپوره. په ترکیه کې لمرګون زلزلې ورسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې لامل د 1500 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي رادیو ته ویلي د مرګوب لشمیرې په بدلی دود یو داسې ښکاری چې زیاتې بشي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې لامل د افغانانو تلفات تر 300 زیات یادوي. زیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسول پسرلي حکیمي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شاید د افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کله چې هغه بیا هغه مهال تایید کړو خو دغه اوازې شته دي. ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نشو تاییدولی خو داسې اټکل کېږي چې شمېرې د نورې هم ډېرې شي او د قربانیان شمېر لا هم زیات شي.
په انقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته پلاوي تللي دي چې د قربانیانو دقیقې شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د اتیا افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 1500 ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د اټکل له مخې شاوخوا 3 لک افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکی په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبه د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي او په دې سیمو کې تر اوسه د وشل شویو ټپي شویو او ورکو شویو شمیر لسکونو سره تر رسیدلی دی.
ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې لامل د وشل شوی او افغان کډوالو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. د افغانستان سفارت په اوازا شمیري په زیاتېدو دي ځکه چې د دوشنبه د ورځې د زلزلې د قربانیانو د ژغورنې هڅې هم روانې دي او دوی تر دې دمه له زلزله ځپلو سیمو د افغانانو د تلفاتو بشپړ شمیري نه دي راټولې کړي. په انقره کې د دکتورا د دورې یو محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت اوس څنګه ښکاري.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاتره خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالی هم ونه سو کولای سره وباسي، نو د اسکل راووتل لاړل نږدې خارونو ته، دغه ترکیه نږدې خارونو ته څوک خپل خپلوانو کړه، چا هوټلونو ته لاړل، هوټلونو کې ژوند کوي او بیرته دغه بناګانو ته د کورونو ولالته د پولیس خوانه او دولت خوانه ته دوی اجازه ورنکړه سو سات خپل خالی راوخلی، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګې دو امکان وو. نو وضعیت ډیر زیات خراب ده، تر دې وخت پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغه خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دغوی راوباسي او څوک چې وفات شوي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډېر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي هغوی څه وایي چې ډېر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتي؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډیر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هتاي ده، دیاربکر ده او کبل داسې نور ولایتونه دي، نو دا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده. تر اوسه پورې د ترکی ټیمونه، د نجات ټیمونه یا په نو وخت کې دغه بشري مرستې بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولونه تر راغلي دي نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانان ولته ضرر لیدلی ده او یا څومره افغانان ولته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونه د هغوی لاسنیوی کړی دی کنه؟ له هغوی سره مرسته نه دي شوي.
زیاتره افغانان بدون د سند د په ترکیه کې کوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي. دوی د نجات په اړه ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي او هلته ډایرکټ ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا غن وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي او بدې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه کوم دغه هم د خپل ترکی ټیمونه دی دلته د صلیبی سرخ دغه ترک سکوم د ترکی ټیمونه یا د بشری مرستو ټیمونه سکوم دی ترکی، دوی ډیر په خو ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي او لا د پروسه تر اوسه پور روان ده.
په ترکیه کې افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زیو چې هلته یې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په اړه معلومات راکول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او کاغذ لای نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای سوګان.
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې تر اوسه پورې را سره یاست او سم لژمنې سره سم د ازادي راډیو د 19 خبرونې نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. خاورز ولري
نیمه نړۍ اکثره به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني لکه مې ورځ څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیواله میرمنې لکه مستونځو سره مخ دي
موسسي نسته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نسته اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلی بتریسته بهتري نسته
سی کارکون کې چې کلی او باندو تتللی او لا افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وی
بدبختانه کې این هم کې یو چیز بسیار مهم بود مانع شدن ماره هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مخاطر است که طفلشان نتازه میشه
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کار کوونکې خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوند لدوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي در منوټونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کار کوونکې لکار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې د ګانو میرمنو په وینا دې کار دوی له بشمیر ستوندو سره مخ کړي دي یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې وس په سی ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلای وای
خو شې دلته د سی ټیمونو راتلونکو وکهن د مو دي پارا ډیر اسانتیا و ځکه چې په پخ ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کیو هلته چې موږ سره کلینیکونه به خډیر لري دي موږ نو څه کولای شي خصي خدماتو ته لاسرسي ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نس سم نور کلینیکو ته ولرسو خو خدماتي مخته وړاندې کولو لکه یو امیدوار میرمن څنګه خوراک وکي څو خو واکسین وکي خپل مشکل به مو لغو خز سره په خټو کې مطرح کولای شوی دلته ګورم مشمان و ټول سلس پر هیڅ دوه واکسین سي مشمان راته واکسین کولو دی روان لړ خو مختخي مشورې را کولې کوم مریضان سو ډاکټران ورسره او د مو مشمان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سی ډیر مشمان لغ سره روغسو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې ورستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي په ګرځنده سی ټیمونو کې به خځینه ډاکټرانو نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډیر مرسته کوله دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي خو اوس د هر څه بند دي
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالیو تقریبا تبتل اغل ته د خلکو و مشکلات چې کومه کده ماشومان د سوی تغذیه په اړه کې دوه امیدوار میرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول امیدوار مرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپ دیو چې ار سړی کول شو لری پرتی سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیا ټیمونه د هغې سره به زنانه ډاکټر هم نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل و. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتله، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف، نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وایي چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډیر مفید و ډیر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي، د هغې د وجې نه روغتیايي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرو پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرو پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیايي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي، کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیايي ټیمونه ډیر ښه ډیر مفید، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډیر له کلو څخه لري دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځی پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې د سی او عادت و چې اکثره خزي بنارینه و نه بولې ډاکټرانو ته، ځکه د دې له خطر نه پری خو دې چلته یو نارینه ډاکټر تا ویني او خزینه ډاکټران دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره دی اطرافو خلک به دی کلیو دی بندو خلک لدی خبرو سره ډیر پلس او گریوانو ډیر میرمنې لدی خبرو سره ستونزو سره مخ وي. لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم، ماته به ویل په کور کې وای یلته نارینه ډاکټران دی، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وای ډیره یو دی هغه خبره دی، یعنی ځان ته یو خلک شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره خزی دلته مریضانیږي د سیستونزو سره چې د دې فشار پورته سیغه ته خوندېزي پیدا شي، هغه خپل ځوان له لاسه ورکړي، یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کیږي، ډیرو ډیرو په هر کلي کې داسې کیږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، تاسو ته څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تیرو حکومتو کې په تیر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼه راځي، بتري شته بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لږو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له اته خاري ښځې نسي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولاره دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موږ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانیږي چې د غږ جیکي یا نری یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډیره لري خبره ده د افغانستان خلکو نه چې بهرني غږ پی ونه کی او بهرنی ځان پی غلای کی. هیڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوي چې د خپل غږ جیکي هیڅ کاچه باندې.
حماسه به داسې میرمن ده چې له دوه کلونو را په دی خوای د یوې نه دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری هاگه تکو تایی چی باید پاموی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مونگ بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمونگ پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لدی پا دی ورسته شلو کار کلونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمن ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې عامه په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپل شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په حق معلومات نه لري. ماشومان د نامناسب تغذیې له وجه ورنه خوار ځواک شي. زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي ماسله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې وشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول، او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیاو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه، دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند د هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 21 24 46. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
زنه پېرم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسې زموږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبل خبرونه ته خ راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان خوونیزي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونه وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنې د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وایي کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډي مسل کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شي کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چی وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت ور ډیر دي. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیشي ده کتله ده او 4 لیټر یې چیش دي حجم دي. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډي یې نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډي مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله نیمه ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله څو ده؟ نیمه ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی. نو ډي مساوي کیږي ام پر وی. اول فارمولا لیکو، د غورسته کتله نیوی ګرامه را کړی ده، کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته تقسیموو. دی مساوی کیږي ام تقسیم پر وی نیو تقسیم پر دیش نیو چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې به د کثافت د کتله سوی 3 ګرام د ټوټل کثافت 303 ګرام پر لیټر باندې دا چې نو کدل ته 130 کړی وي او دلته 75 کړی وي 130 پر 75 تقسیمو کې چیرې دلته 200 کړی وي کتله او لیټر 50 کړی 200 پر 50 تقسیمو هر جواب چرالی هغه ته کثافت وایي دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کی او بیا به وګورئ چې تاسو زه سوي دي کیا کوم چیر نوې زه سوي یو ځل بیا درس تکرار کی ان شاء الله زده به مو سي
دوم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا د نننی درس په ورستۍ برخه کې خون کې څو پوښتنې کړي او تاسو کولای شئ د خون کې د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 60 لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي نو کثافت به څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 10 لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره نو کثافت به څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا برخه درس ته خراغلاست درنوز دکونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې خونکې به تاسو ته اټوم درو پیژنې او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه لکوم راغلي د اټوم په باب د ساينس د زینو عالمانو د نظریې ترڅنګ به واوري چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو
اټوم د مادې د ټولو کوچنۍ ترينه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نوې شل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسو ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نوې شل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کېږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1903 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړي وو ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1903 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي هیڅ داسې یو خلیګان نه لري مګر دا وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو دوی ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورد د هم یو عالم دی په 1901 کال کې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري په راتلونکي سلایډ کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړه ده دا د رادرفورد اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینسکي مرکزی برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي دا د اټوم تاریخچه ده اصلا د اټوم مبارکې د میلاد څخه مخکې 1450 کال کې لا باس وو خو په ساينسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بل نظریه ورکړل
بیا ردرفورد په 1911 کې هسته کشف کړل. بیا خپل نظریه اور کړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکی مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډېر کوچنی، ډېر لږ، ډېر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دا الکترون د اټوم په شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دی، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
او کې درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغات چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی سو چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی، شیمی، کیمستري، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایډونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا ارګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ د اجسامو ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپل څه شته؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې او برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نسو تشخیص کولی، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، غاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص اوس څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي؟ د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راشي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي. لکه چې موږ دله شي دوسه خمسته جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاس تر ځینې مکمل دوسه له هغه شکل تغیر کړو او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې ته کوم تغیر را نسی لکه موږ د لرګي څخه کولای سالماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص موادو باندې ویشل شوي دي خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي هغه عنصر دی او بل مرکب دی اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عنصر دي مرکبونه یا کمپاؤنډ چې شته وایي مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدون څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دی او بل غیر متجانس مخلوط دی غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوي ترسره کوي او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د ما خبرونه تا غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 څخه تر 9:00. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:00. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.